امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو ریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن پنځشنبه ده د 1400 کال د دالوی د میاشتې یو لسمه ده چې د 2009 کال د جنوري د میاشتې یو ډیر شمه کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو خو اوس په مکړې د دې سات خبرونو ته
السلام علیکم زه خل خانم ولسمشر ترامپ وایي له طالبانو سره د سولې خبرې په ښه ډول پر مخ روانې دي دا شایل طالبانو سره د امریکایي پلاوی له مخامخ خبرو ورسته لومړی زلوی چې ولسمشر ډونلډ ترامپ په دغه مذاکراتو کې د پرمختګ په اړه نظر څرګندوي شغل ترامپ خپل یو تازه ټویټ کې داسې لیکلی چې لا تر لسکلن جګړې ورسته په افغانستان کې مذاکرات شروع روان دي جګړه روانه ده خو د افغانستان خلک د دغه نه ختمیدونکې جګړې پای غواړي وګورو چې مذاکرات بریالي کیږي کنه د افغانستان د بیا پخلاینې په برخه کې د امریکا د بارنو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ سوی او ځینې رسنیو دا راپورټونه هم خپره کړي دي چې د سولې د یو تړون مسوده هم چمتو سوې ده په همدې حال کې د متحده ایالاتو په سنا کې د اکثریت مشر مچ مکانل له ولسمشر ترامپ څخه غوښتي دي چې له سوریې او افغانستان څخه ځواکونه ونه باسي د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ترامپ د چهارشنبې په ورځ پرله پسې څو ټویټونه کړي دي او د هیواد په استخباراتي ادارو سره د لډیر مودې راسي د خپلو شخړو بیانیې خپره کړي ده ترامپ داعش شمالي کوریا او د ایران په اړه د استخباراتي ادارو څېړنه سمونه ده بللي په نورو ټویټونو کې ترامپ لیکلي دي چې ډېری لاسته راوړنې لري او ادعا کړې ده چې ښه پرمختګ یې کړی دي او د هیواد د استخباراتي ادارو مشران ډېر ساده او سست خلک بللي دي د شمالي کوریا سره د روابط په اړه هغه لیکلي دي چې د شمالي کوریا سره بهترین اړیکې لري چې له دې مخې داسې نول او د اټومي وسلو د ختمولو بهترین امکانات موجود دي د ایران په اړه لیکلي دي چې د استخباراتو چارواکي غلط دي جمهور رئیس ترامپ زیاته کړي ده چې کېدای سي استخباراتو کسان باید بیرته ښوونځیو ته ولاړ سي د پاکستان د بلوچستان صوبې د مرکز کوټي ښار څخه تښتول سوی ډاکټر ابراهیم خلیل پرون سهار ورسته له 43 ورځو خپل کور ته رسیدلی دی د ډاکټر ابراهیم د کورنۍ غړو او د ډاکټرانو د اکشن کمیټې دغه کور ته د راتګ تایید کړی دی چارواکو حکومتي چارواکو د نوم د نشودلو پر شرط امریکا ژغت ویل دي چې ډاکټر ابراهیم خلیل نامعلوم کسانو د چهارشنبه په ورځ د سهار په شپږ بجو د پاکستان او افغانستان پولې ته نږدې د چمن پر ښار کې په مال روډ پرې شوی وو او لاغه ځای هغه د ټکسي د لارې کوټې ته خپل کور ته راغلی دی هغه چې خپل په کور کې رال ناستو نو د خبریالانو څو پوښتنې ته داسې ځوابونه ورکړل
بہتر ہے کہ ہم اس پہ دوبارہ بات کر سکیں دو دن سے سویا نہیں اور رات مجھے انہوں نے اتنا سیڈیشن دیا ہے
ز پروہی لیاز ڈیر خواشنہ ہم ورستا بیا خبری در سر وکم وس خبری نسم کولی دوی ورځې مې خوب نه دی کړی او تیر شپه ز نشا کړی وم اوس مې مازغه کار نه کوي چې او یو څه وخت راکې چې بیا ورسته خبری در سر وکم د بلوچستان د ډاکټرانو د اکشن کمیټې یو مشر او د روهن پو ډاکټر غلام رسول مشال ډی تو ویل چې حکومت باید د ډاکټرانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دلته د خبر د یادونې وړ ده چې ډاکټر ابراهیم خلیل تیر کال د دسمبر میاشتې پر 13 نیټه د کوټ څخه هغه مهال وتښتول سو کله چې د کلینیکا خپل کور ته روانو په امریکا کې د آرکټیک څخه د یخو بادونو د راتګ له وجې د دغه هیواد شمالي او شمال لویدیځې سیمو کې سخت یخونه راغلي دي او د حرارت درجه د صفر څخه ډیر لاندې لوېدلې ده دا په پیژندنې د ادارې چارواکو ویل دي چې د حرارت درجه په راتلونکو ورځو کې منفي 46 درجو پورې احساسېدای سي او خلک باید د خپلو کورونو څخه د باندې راونه وزي نور تفصیل په دې راپورټ کې اورو
په میلیونونو امریکایان له داسې اخنۍ سره مخامخ دي چې تر اوسه پورې نه وه لیدلې د متحده ایالاتو د هوا پیژندنې اداره وایي چې نن د چهارشنبه په ورځ او راتلونکو څو ورځو کې به هوا په بېساري ډول سړی د چارواکو په وینا نن په ځینو ښارونو کې د تودوخې درجه منفي 44 او منفي 50 درجو ته ټیټه شوې په ژمي کې د هوا دومره زیات سړوالی د امریکا په تاریخ کې بېساری ګڼل شوی په ایلینوی مشیګن او د ویسکانسن په ایالتونو کې اضطراري حالات اعلان شوي دي او د امریکا هوایي شرکتونو ته هم د پروازونو د فسخه کېدو له امله ډېر زیان اوښتی د شیکاګو په ښار کې چې معمولا په ژمي کې هوا سړی دی واټکل لمخه با نن د انټارټیکا په پرتلا هوا سړی په ښار کې 168 تاوده مرکزونه پرانستل شوي دي. د امریکا په پلازمینه واشنگټن ڈی سی کې هم د سختې سړې هوا له امله بیړنۍ حالت اعلان شوی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کانګرس کې د دواړو سیاسي ګوندونو د غړو نه غوښتي دي چې وخت دی نه ضایع کوي او په مکسیکو او د مکسیکو سره په سره د دیوال د پاره دی ورته بودیجه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په سره د حفاظتي اقداماتو د تګلارې جوړولو لپاره لږ وخت پاتې دی. ولسمشر ټرمپ په سره د دیوال په اړه خپل پخوانی دریځ تکرار کړی دی او د کانګرس نه غوښتي دي چې وخت نه ضایع کوي ځکه دیوال ته ضرورت دی. د کانګرس غړو د چهارشنبه په ورځ یو غونډه کړې ده او یوې اونۍ وخت لري چې د سرحد د حفاظتي تدابیرو لپاره یو عملي تګلاره جوړه کړي او بیا په کانګرس غړي رای واخلي. د یادونې وړ ده چې د امریکا د فدرالي حکومت ځینې برخې د 15 ورځو لپاره کاربندي ورسته پالیسي ودی. اوس هم خطر موجود دی چې که ډیموکرات او جمهور غوښتونکي د یوې موافقې ته سره ونه رسېدل نو حکومت به یو بیا بند شي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
تاسې د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه خبرونه واوریدل. اوس پام وکړئ رپورت ته. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د طالبانو سره پرته له قید او شرطه خبرې کوي، خو د هغوی سره سوله قید او شرط هم لري. جمهور رئیس پرون په کابل کې د ځوانانو یو ملي کنفرانس ته وویل چې د سولې کلي په افغانستان کې او د جنګ کلي په پاکستان کې ده. په دې باره کې پام وکړئ زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورت ته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د چهارشنبه په ورځ د 300 ولسوالیو شاوخوا 2500 د ځوانانو استازو یو ملي کنفرانس په وینا کې چې د لوی جرګې په خیمه کې جوړ شوی و په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د خپل حکومت د دریځ د څرګندولو پر مهال ویل چې طالبان چې د ملي یووالي حکومت نامشروع ګڼي نو دغې ډلې خپل مشروعیت له کوم ځای لاسته راوړی دی. جمهور رئیس غنی په سعودي عربستان کې د تیر میلادي کال په دوبي کې د ځانمرګو بریدونو په اړه د اسلامي نړۍ د دیني عالمانو پریکړې ته په اشاره وویل چې په مکه مکرمه نړیوالو دینی عالمانو ځانمرګي بریدونه او وژنې غیر مشروع ګڼلی وي، خو د طالبانو مشروعیت له کوم ځای راغلی دی؟ جمهور رئیس غنی ویل زه له طالبانو پوښتنه کوم چې آیا د خبرو نقشه تاسو په خپله چمتو کړې ده او یا نورو، او یا هم دا چې اختیار ستاسو په لاس کې دی او یا د پردیو په لاس کې دی. قسم چې ښاغلی غنی د خپل حکومت د مشروعیت په اړه ډېر څه ونه ویل، خو په دې وروستیو کې د طالبانو د قطر د دفتر یو مشر د افغانستان حکومت یو نامشروع حکومت بللی و. ښاغلی غنی ویل چې طالبانو سره پرته له قید او شرط خبرې کوي، خو هغوی سره سوله ای شرط لري.
ما با همه دوستی میخواهیم، اما دوستی که استقلال، عزت و افتخار ما را تامین کنه. نه شاه شجاع غواړو، نه امیر محمد یعقوب خان چې د گندمک مایده امضا کړله، غازی امان الله خان غواړو، ستر احمد شاه ابدالی غواړو، میرویس نیکه غواړو، سلطان محمود غزنوی غواړو. که چوک فکر کهی چه پا اشرف غنی بانده با بلگند و مکم آیده امزا که اما وی نبازی دار خم ننگین کار بازو نکو. چه فکر کهی امو گراده نام نده چه نا تمام فصل تمام کو، او تاس سره لکه چه سوراب جان ویلی دا فصل تمامی که این کهی که بین کهی دا بادهی بشین کهی.
جمهور رئیس غنی ویل چې سوله را روانه ده او د سولې په اړه باید دغه په نیت څوک شک ونه کړي. ښاغلی غنی افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد وروستیو څرګندونو ته پرته له دې چې دغه نوم واخلي ویل چې د سولې کلي په افغانستان کې ده، خو د ښاغلی غنی پر وینا د جنګ کلي په اسلام آباد، راولپنډۍ او کوټه کې ده. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد چې د طالبانو استازو سره په دوحه کې د دې اونۍ په سر کې له خبرو وروسته کابل ته راغلی، یو شمېر خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د سولې کلي په افغانستان. خاغلی خلیزاد په خپلو خبرو کې له ټولو افغانانو غوښتي چې د سولې ټینګېدو په اړه د رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي. د افغان حکومت یو شمېر مخالفې سیاسي ډلې چې د افغانستان پخوانی جمهوري سمیت کرزی هم پکې شامل دی، د خاغلی خلیزاد په مشرۍ د امریکا او طالبان ترمنځ په دوحه کې د شوو خبرو څخه ملاتړ څرګند کړی. د افغانستان د چارو شمېر کارپوهان د افغان حکومت او د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ د سولې د روانو هڅو ترمنځ د اختلاف یو مسله، د افغان حکومت او سیاسي مشرانو ترمنځ د سولې په مسله د اجماع نشتوالی او بله مسله د دواړو لورو ترمنځ د ګټو لاواله غنی. د کابل پونتون د سیاسي علوم او سات په هاند ودی صافیا وی چی افغان حکومت به لدی وضعیت څخه ډیر نور ناسم وضعیت ته هم ځان چمتو کی.
یعنی په دې معنی چې په ټوله کې په داخل کې زمونږه نقطه ده چې یو ملي اجماع وجود لري، یو ملي تفکر چې ټول خواوې ټول تنظیمونه ټول ګوندونه ټول ملي شخصیتونه مختلف قومونه په یو خبره ودرېږي او وایي چې سوله غواړو په هر ترتیب کې د طالبانو سره چې جګړه ونه شي او جګړې له لارې نه حلېږي دغه لارې نه یې حلوو. نو په همدې لحاظ باندې دوی نظرونه به د خلیجا سره شاید ټکر وکړي او په دې حیات کې فکر کوم چې کابل حکومت به باید دې ته ځان چمتو کړي چې دا ورځ پر باندې د حلولو راتلونکې ده.
خو د افغانستان د سیاسي چارو یو بل کارپو عبدالکبیر رجبر وایي چې افغان حکومت په روانو خبرو کې په لوی لاس سړې ته ټیل وهل شوی دی.
ابهام اصلا د قضیه په محتوا کې پروت دی چې بالاخره یو دولت چې په تیرو 1918 کلونو کې د اساسي قانون پر اساس جوړ شوی او اساسي قانون هم د افغانستان د خلکو له خوا په لوی جرګه کې تصویب شوی او جمهور رئیسانو له خلکو رای اخیستی ده، اوس دا قانون سنډې ته وړل کیږي او طالبان ادا کوي چې موږ د افغان حکومت سره خبرې نه کوو او بیا د ښاغلي خلیلزاد لخوا ورته یو منطق هم پیدا کیږي او په غیر مستقیم ډول ویل کیږي چې دلته باید قرباني ورکړل شي او له زغم څخه کار واخیستل شي او په اصطلاح اوس د سولې د مسالې په تړاو پندوسکا د افغانستان په میدان کې ده.
خاغلی رنجبروی چې دا په داسې حال کې مطرح کیږي چې د دې قضیې یوې خواته د خلکو په خوښه مشروع حکومت او بلې خواته بیا یوه ډله ولاړه ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دې وړاندې هم په دوحه کې د وسلوالو طالبانو او د امریکا د حکومت د اسادو ترمن د سولې د خبرو په اړه په څرګندونکو ویلي وو چې حکومت سوله غواړي خو د تدبیر سره سوله. خاغلی غنی نن هم ویلي چې هدف یې پایداره سوله ده، اما د خاغلی غنی پر وینا تریخ حقیقت دا دی چې بین المللي تجربو ښودلی چې 50% سولې تړونونه په سخت جنګ بدل شوی او دلیلی په سوله کې تلوار دی او سوله باید په روښانه ورځ او د ملت په اراده راشي. همدارنګه خاغلی غنی ویلي چې محلنۍ سوله د ملي بنسټونو د ویش او د ملکول توافی لامل کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
او د هم د دې خبرونې مرکه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره د سولې په برخه کې لا هم ملي اجماع نسته. د ښاغلي خلیلزاد په دې نظر او د سولې پر روانو هڅو د سیاسي چارو د مبصر مشتاق رحیم سره مرکه کړې. هغه په پیل کې امریکا جغ آشنا رادیو ته ویل
تر ډیره هدا پورې دلته د همغږۍ نشتون روښانه او واضح معلومیږي، بل خصوص د امریکا او د افغانستان حکومت ترمنځ چیرته چې امریکا د مذاکراتو په میز د طالبانو سره کافی پرمختګ ظاهر انداز ښکاری چې کړی دی، لیکن بیا په عین حال کې د افغانستان حکومت د مسایلو په جریان کې څه چې داسې وخت کې خبریږي چې کله ټول بحث سره خلاصیږي، دا د دې ښکارندوی ده چې دلته د همغږۍ شتون نشته دی او د افغانستان حکومت د بهیر څخه د باندې پاتې دی. او د دې نه دا معلومیږي چې د سولې بهیر په هغه ډول چې باید په همغږۍ سره مخ ته تللی وای چیرته چې ټول اړخونه پکې داخل وي هغه سي مخ ته نه روان.
بله رحیم صاحب، په داسې حال کې چې د سولې په روانو هڅو کې په بین الافغاني خبرو ډیر تاکید کیږي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې په برخه کې یو ملي اجماع لا هم نشته. نو دغه په سیاسي لحاظ د اوسنی وضعیت نه د افغانستان څه برداشت کولای شي؟
په عموم کې خو کاملا اجماع شته، هغه عموم بحث داده چې په افغانستان کې باید سوله وشي، جګړه د حل لار نه ده. دویم بحث چې جزئیات په جزئیاتو کې مخکې هم بحثونه وو خو دومره ژور توپیر د فکر موجود نه و. خو له بده مرغه کله چې زلمی خلیلزاد دا تیر درې څلور میاشتې بهیر ته را داخل شوی دی او دی د سیاسیونو سره مخامخ ګوري او د افغانستان د حکومت بیا هغه د صحنې څخه وباسي، بعضې نریټیوونه یا بیانیې ایجاد کړي دي چې یوه یې هم د موقت حکومت بحث مطرح دی، او لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده دلته یو شمېر سیاسیونو ولسمشر اشرف غنی په دوره کې د نظام څخه د باندې پاتې شوي دي او د دوی ټینګار دا دی چې دوی هم باید د نظام برخه اوسېږي. نو هغوی په ظاهره هغوی ته دغه د موقت حکومت بحث ډېر جالب او مطرح دی او هغه په دې باندې ټینګار کوي.
په داسې حال کې چې طالبانو سره د سولې اساسي شرط البته د طالبانو له لورې د امریکایي ځواکونو وتل دي د افغانستان، خو د امریکا په مشانو جرګه کې د جمهوریت غوښتونکو مشر د سې شنبه په ورځ هغه لایحه پیشنهاد کړ او د حکومت نه غوښتي دي د افغانستان خپل پوځیان ونه باسي. د افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو په مورد کې اختلاف نظر د سولې په روانو هڅو څومره تاثیر کولی شي؟
خبر هم داده چې پراګندګي منسترازي او ګډوډي او شخړه منسترازي چې دا د افغانستان د سولې بهیر ته تاوان رسوي. کومو تاسو ګورو د ټرمپ په واکې راتګ نه را پدې خو د ټرمپ او د کانګرس او د سنا جنجالونه پاتې شوي دي. دا یوازې د افغانستان مسله نه ده. که موږ تاسو د ایران څخه سره د تړون ماتولو بحث مطرح کوو، که د پاریس اګریمنټ نه د وتلو بحث دی، که په مکسیکو په دیوال باندې دا تاسو لنډو ورځو کې ګورئ چې د غټ جنجال دی، نو افغانستان هم یو له هغه مسایلو کړکېچنو مسایلو دی. اوس د افغانستان مسله کې هم د ده ټینګار ډېر دا دی چې دی دا د لاسته راوړنې په توګه وښي. هغې اساسي دلیل هم دا دی دی غواړي چې ولسي ملاتړ د خپلو چارو دپاره راجلب کړي. لیکن فکر کوم چې د امریکې پالیسي سازان او بالخصوص د پینټاګون اسټابلیشمنټ کوم چې د په امریکې باندنۍ چارې او خصوصا نظامي باندنۍ چارې ترتیبوي، هغه تر ډېره حده پورې د ټرمپ سره همغږي ونه اوسېږي او د ده خبرو باندې سر ونه خوري. او امریکې اسټابلیشمنټ به دا ونه غواړي چې دغسې بې سرنوشته دا جګړه پرېږدي او د دې ځینو اوزي. نو په ټوله کې به تاثیر دا وي چې بهیر به یو څه وځنډوي، لیکن دومره ډېر د تشویش وړ ماته نه ښکاري. خو مهمه به دا وي چې د افغانستان حکومت او د امریکې د استازي ترمنځ خلیلزاد ترمنځ یو فکري یووالی راشي د بهیر په اړه باندې، تر څو دغه کړکېچ له منځه لاړ شي.
بله، د سولې د روانو هڅو کامیابي څه شی تضمینولی شي؟
زه فکر کوم مهمه د کامیابۍ هغه اساسي عنصر به دا وي چې درې اړخیزه ناسته وشي، افغانستان حکومت، طالبان او امریکا، او دوی درې واړه په ګډه سره د یو حل لارې باندې سلا شي. که د کې یو اړخ هم د میز تر شاوخوا نه وي دا نتیجه نه ورکوي. نو اساسي عنصر به دا وي چې درې واړه سره کښېني او یو پرېکړې ته ورسېږي چې ټولو اړخونو ته د منلو وړ وي. نو همدغه یوازې د بریا یوازینۍ لاره ماته ښکاري.
ډیره مننه رحیم صاحب. کورم ودا
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان لویه څارندوالي وایي چې په 1990 کال کې د ښځو د حقوقو د تیریو او تاوتریخوالي ټول هغه پیښې چې له دوی سره سبسوي وې څېړل سوي دي. لیمینیازی په دې باره کې له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان لویه څارنوالي وایي چې د تیر مالي کال په 12 میاشتو کې د افغانستان 34 ولایتونو څخه 200 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2007 قضیه ثبت شوي چې دوی دغه ټولې قضیې څېړلې دي. د دغه څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دغه قضیو کې د وهلو، ډبولو، جراحت وژلو، په زور واده تاړ کول او نور تاوتریخوالو ډولونه شامل دي.
تمام قضایایی که در 34 ولایت افغانستان از طرف
ټول قضیه چې د افغانستان په سلور دیر شو ولایتونو کې د کشفی در رویا د خځو لخوا سرنوالی ته لیک ډول شوې دي، د ټولو سیرنې تکمیل شوی او اکثریت د محاکمو فیصلې له ځان سره لري او هغه قضیه چې تر کار لاندې دي همکاران مو هڅه کوي قانون عملی کړي
درو قسمت هم تطبیق کنند.
د افغانستان لویه څارنوالي همدارنګه وایي چې دوی توانېدلي په تیرو دوو کلونو کې د ښځو ونډه او ګډون له 3% څخه 22% ته لوړه کړي. د دغې ادارې ویان همدارنګه وایي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي، د ظلم او زور زیاتي مجرمین به د جمهور رئیس د بخښنې له فرامینو او تخفیف څخه نه برخمن کیږي. دغه اداره په داسې حال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د 2007 قضیو د څېړلو خبره کوي چې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون تیره میاشت ویلي و چې سږ کال دوی سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 4000 پیښې ثبت شوي دي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشرې سیما سمر هم نن په یوه غونډه کې اندېښنه ښودلې چې ښځې لا هم له بېلابېلو تاوتریخوالیو او ستونزو سره مخ دي. دا وایي ګواښ دا نه دی چې په لرګي یې ووهي یا یې په ټوپک وولي، دا چې په کمه سترګه ورته ګوري دا یو ګواښ دی او یو ډول تبعیض دی او دا یو حقیقت دی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت بیا وایي چې تیر کال که څه هم له ښځو سره ظلم او زور زیاتی شوی، خو د نورو کلونو په پرتله بیا دغه کال د افغان ښځو لپاره یو ښه کال و. دغه وزارت وایي چې په 1990 کال کې د خزو پر وړاندې د توتري خوالی پیښې څلور زرو ته رسېدې چې دغه شمېر بیا دوه کاله وړاندې څه باندې شپږ زره پیښو ته رسېده.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په کندهار کې د جنوبی ولایتونو قبایلی مشرانو ویلي چې د سولې روانې خبرې باید رښتینی وي او په دې برخه کې د هر ډول معاملې مخالفت وکړ. دوی همدارنګه وویل چې د سولې د مذاکراتو د بریالیتوب لپاره د لوی کندهار د مشرانو شتون حتمی دی. نور حال زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
په کندهار کې د جنوبی ولایتونو قبایلی مشرانو د سولې د روانو خبرو په ملاتړ د جګړې له دواړو خواوو وغوښتل چې اور باندې لاند کی. د جنوب د ولایتونو ولسی او قومي مشرانو په کندهار کې د بیغونډې پر مهال د سولې د روانو خبرو ملاتړ وکړي او په دې برخه کې د هر ډول معاملې سره هم مخالفت څرګند کړ. دوی زیاته کړه چې د سولې روانې خبرې باید رښتینی او جزئیات باید له عامو خلکو سره وخت پر وخت شریک کړل شي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس اجی سیجان خکریزوال وایي چې افغانان له سولې پرته بل لار نه لري او باید په دې برخه کې روانې خبرې رښتینی
نور لوی کندهار خلک د دغه ملاتړ کوي، د دغه سولې د سولې د شا ولاړ دي او انشاءالله په هر قیامت که د سر په تاوان وي، که د دنیا په تاوان وي، موږ د دغه سولې د شا ولاړ یو او دغه سوله غواړو، د دغه سولې هرکلی.
دغه راز قبایلي مشرانو غوښتنه وکړه چې د سولې پروان بهیر کې دي د جنوب بانفوزه ولسي مشرانو ته هم ځانګړې پاملرنه وسي. دوی زیاته کړه چې د سولې د روانو خبرو په اړه د عامو خلکو سره شکونه پیدا شوي او باید د دې پروسې په اړه ورسي جزئیات هم له عامو خلکو سره شریک کړل شي. د زابل د ګډو قومونو د شورا رئیس سردار محمد غرنۍ:
له وطنوالو څخه مې دا خواسته چې د خدای پر لحاظ باندې جنگ د نور نه کرا ګرمي، پر دغه جنگ دې اوبه توکي، دغه جنگ دې آرام کړي، دغه سوله دې وکړي په شتون د هر ولایت د خلکو.
عمومي باور دا دی چې د وسلوالو طالبانو د رهبری شورا په ګډون د دې ډلې زیاتره لوړپوړي کسان د جنوب له ولایتونو څخه دي.
د زلمی خلیلزاد او حکومتوالو او نور ادارو چې پر دې برابر کوششونه جاري ساتلي دي، تر شا یې ولاړو، حمایت یې کوو. خو د لوی کندهار حضور پکې لازمي بولو، د لوی کندهار تصمیمونه پکې لازمي بولو.
د سولې د روانو خبرو په اړه د کندهار په ننني ولسی ناسته کې د یو پریکلیک په ترڅ کې قبایلي مشرانو ویل هغه څوک چې د سولې په برخه کې کار کوي د هغوی به ملاتړ کوي او هغه څوک چې جګړې ته دوام ورکوي په کرکه ورته ګوري او د ورانیو او خرابیو پړه پر هغوی وراچي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادوري چې په سیاسي تشنج کې راګرځي، دې ته لیواله دی چې په خپل ملک کې د سیاسي شخړو د ختمولو لپاره د مخالفینو سره خبرو تکشینه. په دې باره کې د امریکا ژغ خبریال جیف کیستر رپورټ شلېږلی.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون په خپل ټویټر کې د وینزویلا جمهور رئیس هغه پیشنهاد ته اشاره کړې وه چې پکې هغه ویلي وو چې هغه دې ته لیواله دی چې د مخالفینو سره خبرې وکړي. ښاغلی ټرمپ لیکلی دی چې په وینزویلا د امریکا بندیزونو ښاغلی مادورو دې ته اړ کړ چې خپل دریځ نرم کړي. د وینزویلا جمهور رئیس ښاغلی مادورو د مخالفینو سره د خبرو د شروع کولو پیشنهاد د روسیې د خبري اژانس آر آی ای سره په خپل مرکې کې کړی دی. هغه په خپل دغې مرکې کې ویلي چې د وینزویلا د ښېګڼې دپاره دې ته لیواله دی چې د مخالفینو سره خبرو ته کښېني. ښاغلی مادورو دا هم ویلي دي چې د 2015 کال پورې به د جمهوري ریاست د مقام انتخاباتو نه شي. دا هغه غوښتنه ده چې مخالف مشر وان ګوایدو چې د ملي شورا مشر هم دی کړې وه. ښاغلی ګوایدو په تېره هفته کې ځان هغه وخت د وینزویلا موقت جمهور رئیس اعلان کړ چې ملي شورا وویل چې د مادورو حکومت غیر قانوني دی. د وینزویلا د جمهور رئیس مادورو حکومت د دغه اعلان په جواب کې ویلي دي چې هغه به د ښاغلي ګوایدو نه تحقیقات پیل کاندي او ممکن زنداني هم شي. په دې برسیره د وینزویلا حکومت په هغه د سفر د بندیزونو نه علاوه د هغه بانکي حسابونه هم قرخ کړي دي. مخالف مشر گوایدو د هغه په جواب کې د لا نور مظاهرو د جوړېدلو غوښتنه کړې ده.
I'm not downplaying a present threat, and I don't want it to be taken like that. Unfortunately, this regime does not respond to the Venezuelan people. Their only response is persecution and repression.
زه د زندانی کولو تهدید چندانې بی اهمیت نه ګڼم. زه نه غواړم چې موږ د حکومت په شان شو. مګر متاسفانه دا رژیم د وینزویلا د خلکو غوښتنو ته جواب نه وایي. دا وی جواب یوازې عدلي تعقیب او ظلم دی. قدرت ته د ښاغلي مادرو د رسېدل نه وروسته د وینزویلا اقتصادي وضع ډیره خرابه شوې او د هغه ملک تقریبا 3 میلیونه خلک د خوراکي او طبي موادو کمبود له کبله د ملک نه وتلي دي. امریکا ښاغلی گوایدو په وینزویلا کې د موقت مشر په توګه پیژني. ښاغلی گوایدو پرون د 2 ساعته سوله ییزو مظاهرو په وخت کې د نظامي قواونه وغوښتل چې د خلکو په خوا کې ودرېږي. هغه ویلی دي ټول هغه عسکر به عفو شي چې د ده د تحریک سره ملاتړ اعلان کړي او د مادرو سوسیالیست حکومت رد کاندي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د ملګرو ملتونو د مهاجرونو عالي کمشنری ویلي دي چې سږ کال د مدیترانې په سمندرګي کې د هغو مهاجرونو او کډوالو د ډوبېدو په پیښو کې په بګنون کې توګه زیاتوالی راغلی دی چې په غیر قانوني توګه د سمندر په لاره لویدیځ اروپا ته د تګ هڅه کوي. له ژنیو څخه به د امریکا ژغ د خبریالي لیزا شلاین د رپورټ غټ کې سید سلیمان شاه تاسو ته درواوروي.
د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا UNHCR وای په اوسط ډول هر ورځ شپږ کډوال د مدیترانې له سمندرګي نه تیر کال د تیرېدو په دوران کې په اوبو کې د ډوبېدو له امله مړه شوي وو. دغه نړیواله اداره وای په داسې حال کې چې اروپا ته د افریقا، منځني ختیځ او نورو آسیایي هیوادونو نه د غیر قانوني کډوالو او مهاجرینو په راتګ کې کموالی راغلی، بیا هم د یو اټکل له مخې یوازې په 2018 میلادي کال کې 2250 کډوال د مدیترانې له سمندرګي نه د تیرېدو په حالت کې په اوبو کې ډوب شوي وو. تر اوسه پورې هیڅ درک نه دی لګېدلی. په دغه خطرناکه سمندري لاره باندې تیر کال اروپا ته 1,09,000 کډوال او مهاجرین را رسېدلي وو چې د تیرو 15 کلونو په پرتله اروپا ته د راغلو کسانو تر ټولو ټیټه شمېره وه. په 2018 میلادي کال کې د لیبیا په لاره چې کومو کسانو اروپا ته د را رسېدلو هڅه کړې وه، په 18 کسانو کې 1 کس په اوبو کې د ډوبېدو په پیښه کې مړ شوی وو. خو تیر کال د 18 کسانو له جملې نه 14 کسان په سمندر کې د ډوبېدو په پیښو کې مړه شوي وو. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنرۍ وایندې میرمن لیز تروسل امریکا غږ ته وویل چې په دومره زیات شمېر د ډوبېدو له امله د مړینې یوه غټه وجه دا وه چې اوس د پخوا برعکس د هغو عملیاتو لپاره پیسې نه دي موجودې چې په سمندر کې له ډوبېدو نه د کډوالو د نجات او ژغورنې لپاره پخوا اختصاص کېدې. دغه خلک چې د ډېرې سختې نیستۍ په وجه په دومره خطرناکه لاره باندې اروپا ته د راتګ هڅه کوي، د نجات او ژغورنې د عملیات محدودول به د دې سبب نه شي چې له خپل عزم نه واوړي.
That really has resulted in the Mediterranean being the world's deadliest sea crossing. Non-governmental organizations
واقعاً چې دغه کار د دې سبب سوی چې د مدیترانې سمندرګي د کډوالو د سفر لپاره په یوې مرګونې لارې بدله سوی. غیر حکومتي سازمانونو خپله پوره خواري کړې ده چې له ډوبېدو څخه کډوال او مهاجرین وژغوري، خو په 2018 میلادي کال کې دا عملیات د پیسو د کمبود په سبب محدود وه. نو ګورو چې د نجات او ژغورنې عملیات سرته نه رسول کېږي. دا خلک له بدې ورځې څخه د ځانونو د ژغورلو په نیت سمندري سفرونه پیل کوي، خو متاسفانه چې خپل منزل ته له رسېدو مخکې په سمندر کې ډوبېږي او ژوند له لاسه ورکوي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې د دغه مشکل د رفع کولو په غرض په سیمه ییزه کچه د حکومتونو ترمنځ د همکارۍ غوښتنه کړې ده او وایي لازمه ده چې د خلکو د ډوبېدو مخه ونیول شي. ملګري ملتونه وایي چې د ایټالیا، یونان او هسپانیې په شمول کوم هیوادونه چې د مدیترانې د ساحل په غاړه پراته دي باید مکلف نه وي چې د دغو خلکو اقتصادي بوج په غاړه واخلي او یا له ډوبېدو نه د ژغورلو عملیات سرته ورسوي. ټول اروپایي هیوادونه باید یو شان خپله ذمهواري پوره کړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دغه خبرونې همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.